مشال رادیو ته دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې ګړۍ کې زه په امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، افغانستان سیمې، پاکستان په اړه د یو شمېر رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم درخپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټ کې د افغانستان په لوګر کې نن سهار په ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان سینټ کیبینټ ریویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ رنګولو په اړه دي پلټنې وکړي. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد اوران درابي نن مشال ریډیو ته وویل چې د حمله نن سهار شاوخوا اووه بجې د لوګر په مرکز پولې علم کې شوې.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانۍ او دغه راز د چټک برګون قطعي ودانۍ ته هم زیان وخته دی. د عملي هدف د چټک برګون قطعه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
طالبانو د دې حملې ذمواري قبول کړې ده. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی دی چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ رنګولو په اړه دی پلټنې وکړي. د اسلام آباد انتظامی یو هفته مخکې د های کورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي وو چې له وجې شاوخوا 12,000 پښتانه بې کوره شوي وو. پرون د عوامي نیشنل ګوند د سینیټری ستارایاز په غوښتنه د سینټ چیرمن رضا ربانی د دې موضوع د څېړلو امر ورکړ. ستارایاز د خپلو غوښتنو په اړه نن مشال ډو ته وویل
کومو دا غواړو چې اټ لیست هغه لا کمپنسیشن ملاو شي، هغه د پیسو په شکل کې او هغه بل ځای کې ځمکې هغه د لور کې او چې کوم کسان یې گرفتار کړی دي هغه کسان د فورن رها کی چې کومه مقدمه په جوړ کړی دي چې هغه واپس واخلي.
خود اسلام آباد د ترکیتی ادارې سی ډی یو مشر اظهر ملک نن مشال ډو ټول چې دوی اغیزمن خلکو ته نه پیسې او نه متبادل ځای ورکوي. د زیاته کړه چې دغه خلک په غیر قانوني توګه په سرکاري ځمکه میشتو. پاکستان ویلی روس سره د تیل او ګیس په مختلفو منصوبو خبرې سوي دي او روس غواړي د پاکستان د تیل او ګیس په څنګه کې پنګه اچونه وکړي. د خبره د پاکستان خارجه دفتر وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه.
زه په دې خبر یم چې روس ته پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبو کې زړه خوخي لري او دغه لړکی د کراچۍ او لاهور ترمنځ ساوت نارت منصوبه باندې د روس او پاکستان خبرې شوي.
قاضی خلیل الله زیاته کړ چې پاکستان له خپلو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ساتل غواړي. د شمالي وزیرستان مشران وایي حکومت د روان میاشتې تر 12 د 15 تحصیلونو بندې کړې پرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادي ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. د اوتمنځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، ګړیوم، رزمک او دوسلی پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پرېکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې او د هغوی لخوا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیاری دی او تیار دی او ایجنډا به بدل نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکچي پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن مشال ډو ټول ک طالبان خپل استازي بدل هم کړي خو افغان حکومت به ل خپل مخکنی ایجنډا سره په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دوی په وینا دغه پوینا ایجنډا به هم هغه څوی چې اوربندي اتفاق شوی وو. تمامه د سولې دوم دور رسمي خبري د جولای په وروستیو کې وسی خو د طالبانو پر رهبری کې بدلون دا خبري وځنډولې او په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو ډډ وکړه چې دا خبري به ډیر ژر پایل شي. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وکتل او ویل چې په شام کې د استحکام لپاره به ټولې هڅې وکړي. د فرانس دفاع وزیر نن ویلي حکومت به روسته لشته لشه 1.2 عرب یورو د دوو جنگي مسترال بیړیو د سودا د ختمولو لواج ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روس او فرانس ولس مشرانو پرون په دیاړه خبري کړي او نور جنجال نه ور باندې کوي. فرانس ویلي چې د دې بیړیو تر اصلي نرخ کمی پیسې به روسته ورکړي ځکه چې بیړۍ نه دي مکمل شوي او قرارداد یې د کار تر مکملېدو مخکې ځنډول شوی و. د فرانس حکومت تیر کال د کرایمیا د الحاق او په یوکراین کې د روس د لاسوهنو له امله مسکو د دو مسترال جنگی بیړیو د خرڅولو پریکړه بیرته واخیستله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټومي تړون دفاع کړی دی. امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل د جولای په 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ سوي د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې تر دې وړاندې ساری نسته. ریپبلیکن ګوند د سه شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندې کړ. تمدا چې کانګرس په د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. ریپبلیکن ګوند وایي دوی د دې تړون د ردولو لپاره کافي رای لري. ولسمشر باراک اوباما پر دول له ایران سره د تړون مخالفت یوازې اسرائیل کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وای ډیر ژر به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریزي پر مهال وویل چې د امریکا بې پایلوټو او جنگي الوتکو د ترکیې هغې هوایي اډې ته رسیدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پراته ده. د ویل امریکا او ترکیې به ډیر ژر داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي او دا به د پوینا شام غیر سختریز اپوزیشن لپاره د داعش په وړاندې هم جګړه خوندې کړي. امریکا او روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې په اړه تړون ته سره رسیدلی دي. ډیپلوماټانو د چهارشنبه پر ورځ ویل د دې قرارداد هدف دا دی چې په شام کې کیمیاوي وسلو برید کوونکي په ډاګه کول او عدالت ته راحاضرول دي. دوی وایي د دې قرارداد مسودې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو 1500 غړو کې ویشل شوی ده. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم او کرنسۍ له حال سره.
نن د زیارت پرز د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 103 روپۍ 55 پیسې او په 101 روپۍ. یو پاوند په 105 روپۍ 50 پیسې او په 105 روپۍ 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او په 20 روپۍ 15 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 30 شپېته پیسې او په یو روپۍ 65 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 35 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته وګورئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. افغانستان په لوګر کې موټر بم ځانمرګ بریټ شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوی.
د برکتونو شې مشکولې هم ماته چې ډېر کړي تاو د نواخ ز خپل بصاحې کې او ما لاس کسان وو زخمیان.
پاکستان سېنات کابینه ډیویژن ته ویلي چې په اسلام آباد کې د پښتنو د خامو کورونو ډنګولو پیښې پلټنه دی وکړي. خو د اسلام آباد پرمختیایي اداره سی ڈی اے وای
یہ تو گورنمنٹ بہتر اس میں بتا سکے گی کیونکہ یہ سارے الیگل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے.
پاکستان وای روسیا د انرژي په برخه کې په هغه هیواد کې پانګونه کول غواړي او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په فرانسې کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې.
په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه بورسونه ورکول کیږي.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې ځانمرګ بریده شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوی دي. سیمه ایز چارواکي وایي دا موټر بمی حمله نن له ولایتي شورا او د لوګر له مرکزی نوښتون سره نږدې وشوه. د دوی په خبره په وژل شوی کې درې پوځیان دي. چاودنې د ولایتي شورا ودانۍ ته تاوان رسولی دی. تفصیل نسیم شفق راکوي.
د لوګر په مرکز پولی عالم ښار کې ننني انتحاري حمله شپږ تنه ووژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت امر محمد وره اندرابي ازادي رادیو ته وویل چې د حمله کوونکو هدف په پلالم خار کې د چټک خبرګون قتاوه. خاغلی اندرابي وویل چې د حمله د یو ډاینا ډول موټر په واسطه شوی او ډیر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
حادثه امروز 6 نفر شهید دره.
په نننې پیښه کې شپږ تنه وژل شوی، درې پوځیان او درې ملکی وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو ریاست ودانۍ او دغه راز د چټک برګون قتی ودانۍ ته هم زیان وخت دي. د عملی هدف د چټک برګون قتوه او موږ تحقیقات کوو چې د موټر څنګه خار ته ننوته او دلته انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیخه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوی او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د حمله ډیره زوروره وه او په پلیالم ښار کې د ودانۍ خیخې تر ډیره ماتې کړې دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوب ده او د دولتي ودانۍ د ودام ډیره زوب دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه وس د مارکیټونو شي مشي ټولې هم ماته شي ډیره کوي چاودنه و.
په پیالم خار او د لوګر ولایت په یو شمیر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډلهیزې حمله شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حمله کوي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکو او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړې او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤلان باید په دې اړه ځواب ورکړي.
درې کسه زموږ ملکی مناجین وو، هغه په شهادت رسېږي او درې کسه هم واکنس د قطع پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپله په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطې کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر ده ځای راورسېد په داسې اساس نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر ده ځای او د انفجار ورکړ.
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. لوګر د کابل په جنوب کې لنه امنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅه کړي چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان سېنات په اسلام آباد کې د پښتنو خامو یا کچا کورونو ړنګولو د یو شمیر خلکو نیولو او پر هغوی د ترهګرۍ مخنیوي مقدمو درجولو پر ضد اقدام کړی او د کابینې څانګې کمیټې ته یې امر کړی چې د دې هر څه پلټنه دی وکړي. د پاکستان سېنات وایي که د آی یول سېکټر یا برخې د ځمکه دولتي و نو بیا د اسلام آباد پرمختیا ادارې له څلورویشتو کلونو راهیسې زرګونه خلک ولې هلته پرېښول چې ووسي. څو ورځې مخکې د پلازمینې پرمختیا ادارې سی ډی اے او پولیسو د پښتون میشته آی یول سېکټر خام یا کچا کورونه ړنګ کړل او هلته میشته ګڼې کورنۍ یې وشړلې. په دوی کې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا هغه پښتانه ول چې د نامنیو له کبله اسلام آباد ته کډه شوي ول او هلته یې مزدوري کوله. سراج ظهیر معلومات راکوي.
یو وونه وړاندې د اسلام آباد د سبزی منډي سره نږدې په آی 11 سېکټر کې سی ډی اے د های کورټ او د داخله چارو وزارت په حکم باندې د پښتنو کچا آبادی ړنګه کړې ده او دغه محل یې یو شمیر مزاحمت کوونکي نیولې دي چې پر د ترهګرۍ مقدمه درج کړل شوې دي. د شورو پورس په سېنات کې داوا منیشتل ګون سېنیټری سیتره ایاس تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې د دې ځای پښتنو ته د انصاف ورکړل شي چې کورونه یې هم ران کړې شو او پر ضد یې د ترهګرۍ مقدمه هم درج کړې شوې. په کومه چې د سینټ چیرمن رضا ربانی وی کدا ځمکه سی ډی اے خرڅ کړې و نو بیا ولی یې پر لسلویختو کالو دا خلک پرې خودل باید چې د خلکو ته یا ځمکه او یا پیسې ورکړل شي. د دې وروسته نوموړي د معاملې کمیټې ته وسپارله او حکم یې ورته ورکړو چې د دې پلټنې دی وکړي او لسی ډی اے دی تپوس وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سینیټری ستاره ایاز نو پوښتنه نو هغه وی
څنګه طریقې سره چې هغه او باسه له او به په
خلکو باندې هغه ای ٹی سی انډر چې دی هغه کم خلک گرفتار کړل نو هغه کې دا و چې کم خلک لاړل هغه له کمپنسیشن چېرته بل ځای کې ولا ځای ورکړي خو موږ اوس دا غواړو چې ات لیست هغه له کمپنسیشن ملاو شي که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي هغه دی له ورکړي او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي هغه کسان دې فورن رها کړي چې کومې مقدمې پی جوړ کړي دي چې هغه واپس واخلي او ورسره دا دي چې کوم پښتانه دلته کې د نه پرېږ دي چې خپل خپلانو سره هغه کسان لاړ شي هغه دې فورن تپوس وکړي شي او پته دي وکړي چې دا ولې هغه خلاف دې دومره سختۍ سره اکشن اخیستی دی
همداشان مشال ریډیو چې په دې معاملې باندې د سی ډي ای د انفورسمنت د ډایرکټر ملک اظهر خورشید نو پوښتل نو هغه وی چې دوی ته حکومت او های کورټ حکم ورکړی وو نو اوس به دا معاملې وفاقي حکومت هواروي خو دوی دې خلکو ته د دې په بدل کې نظمکي او نه پیسې ورکولې شي نو موړی زیاته کړه
یہ تو گورنمنٹ بہتر اس میں بتا سکے گی کیونکہ یہ سارے الیگل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے
دا خو بدرتا حکومت جواب در کړی خدا ټول خلق په غیر قانوني توګه دلته ناستو او موږ دوی لا څو څو واره نوټس ورکړی وي چې دا سرکاري ځمکه ده او دا خالی کړی خو دوی نه خالی کوله دوران دونه لس ورځې وړاندې هم موږ دوی ل ورغلو او ورته مو وویل چې دا خالی کړی بیا یې موږ سره مذاکرات وکړل هغه هم دوی ونه منل موږ ورته په ښکارا ډول ویلی وو که تاسو سره د دې د ملکیت د محکمې مال لخوا څه کاغذونه وي نو موږ به درته د دې په بدل کې څه درکړو
ذکر دا پیاد آبادی کی لدول ضروریات د خیبر پختونخوا د بیلا بیل سمیو خلق او ځینې افغانان میشتو عددوی پوینا چی اوس پیو او بلځه کې ژوند تیروي او هیڅ د سرپنا ځای نه لري سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پاکستان وای روسیه غواړي د انرژي یا توانایي په برخه کې په پاکستان کې پانګونه وکړي د بهرنۍ چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال ویل په دې لړ کې ل مسکو سره د یو شمیر پروژو په اړه خبري کړې دي په پاکستان کې د روسیې پانګونه او د اسلام آباد او مسکو اړیکو په اړه ریاض مساخیل دا راپورټ جوړ کړی دی
د زیارت پروز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیز خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي وې پاکستان د ټولو گاونډي او سیمایزو ملکونو سره د ښه تعلقاتو په پالیسي عمل کوي د دې په خبره د لری ملکونو خپل اهمیت وی او د نږدې خپل نو ځکه د یورپ او امریکا په ګډون ټولو لری پرتو ملکونو سره هم پاکستان ښه تعلقات لري د پاکستان روس تعلقاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې خلیل الله قاضي وې چې روس پاکستان کې د تیل او ګیس په لټون او نورو منصوبو کې زړه خوخي لري
زپدې خبرې يم چې روس ته پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبو کې زړه خوخي لري او دغه لړکی د کراچۍ او لاهور ترمنځ ساوث نارت منصوبه باندې د روس او پاکستان خبرې شوې
مشال ریډیو د پاکستان او روس ترمنځ تعلقاتو پاړه د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی چې د روس او پاکستان ترمنځ کله هم نیخ په نیغه کړکیچ نه دی راغلی خو پاکستان د لری ملکونو د پاره نږدې ملکونو سره تعلقات شاته غورځولي وو
پاکستان له ماضي کې هم چې کوم صنعتي ترقی د پاره ضروري ستیل ملو یا د تیل او ګیس تلاش خبرې دي دا یې ماضي کې مکړي دا هم ګورو چې کوم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس د پاره کوم ملک کې دنه هغه قتل وي او د ایران نه راوستل وي او د ترکمنستان نه راوستل وي بل دا ده چې امریکایي قوا او د ناتو قوا کاغذ لري د داخله د کوم لپاره یا چین یا روس د سره تعلقات همیشه خصات الغواړي بل موږ دا ګورو چې امریکا او د هند تعلقات چې دی هغه کې کرم لوشي پیدا شوی د پاکستان په غواړي چې د چین او روس سره بهتر تعلقات
دي د یادونه دا چې د روسیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د روس سفر کړی وو چرته چې نوموړي د شنګای تعاون تنظیم سرمشریزه کې د پاکستان نمائندګي کړې وه او دغه دوران پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب هم ورکړی شو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د اوریدونکو تاسو د ریاض پر رپورټ کې واوریدل چې روسیا غواړي چې د پاکستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي لدی سره تړلې بل موضوع دا چې د پاکستان خبرونکې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون پور باندې لیکنه کړې ده د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نل لیک پروژې عملی کولو لپاره خبرې کوي دغه ورځپاڼه وایي چې په دې لړ کې به ژر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي پاکستان له څو کلونو راهیسې د انرژي له بحران سره مخامخ دی او غواړي له ایران ترکمنستان او روسیې د انرژي او برېښنا اړتیاوې پوره کړي ګولای معلومات راکوي
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپ لاین پروژې عملی کولو په اړه خبرې پیل کړې دي په دې رستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال دغه هیواد وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپلاین پروژې پرانستلو دستور کې ګډون وکړي. ورسپاڼه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي. ورسپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې رستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپلاین غځولو پروژه به عملي کوي. ورسپاڼه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبري روانې دي چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپلاین پروژه عملي کړي. د پاکستان یو ډله به په روانه اونۍ کې د ترکمنستان دوره کوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپلاین کار شروع کړي. ورسپاڼه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او اکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورسپاڼه لیکي چې دا وخت د چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورسپاڼه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپلاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپلاین به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورسپاڼه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانۍ په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي.
د ګولایز نمو د مقالې مهمې برخې ورېدې. اوس هم ورزو یو بل رپورټ ته. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د ځینو وجوهاتو له کبله په پاکستان کې د میشتو نه رجسټر شوي او کډوالو د نوم لیکنې عملی لا هم نه دی پیل کړی. دوی وایي په دې لړ کې تیاری نیسي او غواړي د روانې میاشتې له 15مې نیټې د کډوالو رجسټریشن پیل کړي. هلته د پاکستان ریاستونو او سرحدي چارو وزارت سفران وایي کله چې د نه رجسټر شوي او افغان کډوالو نوم لیکنه بشپړه کړي نو بیا به له افغان حکومت غوښتنه کوي چې نویو رجسټر شویو کډوالو ته پاسپورټونه ورکړي. تفصیل احمد الله راکوی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن بعد روانې میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانې او چارواکي ذبیح الله وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د 13 میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیدونکې وو، خو د څه وجوهاتو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو. خو اوس دواړه حکومتونه اراده لري چې د روانې میاشتې نه بعد دا رجسټریشن شروع کوي. د نوموړي وینا وه
افغانستان سایت ته یو څه وجوهات او یو څه وجوهات د هغې خوانمو، نو د هغې له خاطره تقریبا یو میاشت هغه هم غوښته وو. نو اوس دغه 15مې نه به انشاءالله شروع کیږي، دې میاشتې 15مې تاریخ پورې.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګري ملتونو د کډوالو لپاره هائی کمشنر انټونیو ګیټرس چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو سره ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې میشت د غیر راجستر کډوالو رجسټریشن بعد د جولای د 15مې نیټې نه شروع کوي، کوم چې بعد روان کال تر اخیره تر سوالې شي. مشال ریډیو چې کله په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات چې له وجې د رجسټریشن شروع نکړې شو، نو په جواب کې نوموړی وایي
لوی پروګرام دی، نو حکومت د پاکستان او حکومت افغانستان غواړي چې پوره تیاری سره دا پروجیکټ شروع شي. یو ان ایچ سی آر ډایرکټلی په دا پروجیکټ کې انوالو نه دی، نو یقینا شروع کوي، خو د حکومت پاکستان خو پوره اراده او حکومت افغانستان هم فلی آن بورډ دی.
په سفران وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې کله پاکستان حکومت د دې غیر راجستر کډوالو رجسټریشن مکمل کړي نو بیا به افغانستان حکومت ته خواست کوي چې د نوي راجستر شوي کډوالو ته پاسپورټونه او سفري دستاویزات ورکړي او په دغه اسنادو به بیا دوی ته ویزې ورکړي کیږي. د یادونې ده چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لک څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړي شوی پی او آر کارډونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پوځ وایي په قامی لوجستیکی ادارې ان ال سی کې د مالی درغلۍ او بې قاعدګۍ په تور یې دوه پخوانیو پوځي جنرالانو ته سزا ورولې ده. د پوځ اړیکو دفتر ایس پی آر په یو بیان کې ویلي د پاکستان له پوځي قانون سره سم د مقدمې پر مهال یې یو ملکی وګړي ته هم سزا ورولې ده. بیان وایي له پخوانیو پوځي افسرانو د هغوی رتبې او ټول مراحت بیرته اخیستل شوي دي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه وای چې د پوز اعلی چارواکو باندې مشتمل تحقیقاتي کمیټه کې دا ثابته شوه چې دوه جرنیلانو او یو سیویلین افسر د ان ایل سی د اصولونو خلاف ورزی کړې ده او د سرمایه‌کارۍ په اړه غلط فیصلې کړې دي، د سنه چې ادارې ته مالی نقصان رسیدلې دی. یاد دی کال 2009 کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې درې جرنیلانو کال 2004 نه تر کال 2008 پورې سټاک مارکیټ په شمول مختلفو شعبو کې سرمایه کاری کړې وه، د سنه چې ان ایل سی ته په کروڑونو روپو نقصان شوی و. په دې درې جرنیلانو کې ریٹائرڈ میجر جنرل خالد زہیر اختر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر او ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان شامل وو. د خبر پانی په وینا چې آرمی چیف جنرل راحیل شریف خپل عہده سنبھالولو سره د دې کې زر تر زره د مکملېدو حکم ورکړی وو. د خبر پانی په وینا چې میجر جنرل ریٹائرڈ خالد زہیر اختر د خپل سرویس څخه لری کړی شوی دی، یعنی د هغه رینګ، هغه ته ورکړی شوي میډلونه، اعزازات، طبي سہولیات او پینشن یې ضبط کړی شوی دی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر په اړه بیان وایي چې ذاتی فائدہ خو یې نه ده ترلاسه کړې، خو نه د ضابطې خلاف ورزی شوې ده. نوموړي ته د تحقیقاتي کمیټې لخوا سخته د ناخوښۍ سزا ورکړې شوې ده. ریټایرډ لیفټیننټ جنرل خالد منیر خان د ټولو تورونو نه بری کړې شوې دي. د آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي چې پوست به د خپل روایاتو مطابق احتساب، انصاف او د غیر جانبداری معیار برقرار ساتي. دو پوځي افسرانو ته سزا ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان پوست لخوا دا اقدام د ستاینې وړ دی. د ده په وینا چې آرمی اکټ تر لاندې حاضر سروس سره سره ریٹائرڈ افسران ته هم سزا ورکړی کېدی شي او د سزا په توګه دي ته ورکړی شوی رینک، اعزازات او مالی مراد واپس اخیستل کیږي.
ابو سراج هل چې سید بوزا خبره لته دی ورکړه پاج دې چې آرمی په خپل غوړی چې د سیول ندیم کرپشن ختم شي او د آرمی ندی هم او ځکه هغه آرمی یو قسم لا اگزامپل جو کوچا خپل جنرالانو نه سزا ورکړه. په هر حال دا یو خوش شروعات دي او زه هم چې نور وی دا غوی خلاف هم په کار بچی داسې کاروایانی وشی لکه څنګه چې لاهور کې د ریلوی مکه چې کبا دا پدې چې دین آباد فوج د دین لغنه ګندا دندینا او صفا کوي او کدا صفا نشونو د دې سرایب به آرمی کې کیږي او یونیفارم کې به کیږي او غدا یونیفارم د پاره ډیر د شرم باعث خبره ده.
یاد دی کال 2008 کې پبلک اکاونټس کمیټې د ان ایل سی د دې معاملې خلاف تحقیقات شروع کړی وو. خدا هغه وخت آرمی چیف جنرال اشواق پرویز کیانی ویلی وو چې پوس خپل د دې معاملې تحقیقات کوي.
رابع اکرم خان رپورٹ مورد په پاکستان کې عدالت متحده قومي موومېنټ مشر الطاف حسین د نیونې امر ورکړې دي. شنونکي وایي د پاکستاني پولیسو لپاره دا شونې نه ده چې نوموړی ونیسي، ځکه چې هغه په لندن کې اوسي. خو د پاکستان پوځ او ایم کیو ایم ترمنځ اختلافات په کراچۍ کې نارامي او ګډوډي پیدا کولی شي. د مشال اړیو خبرونو مرکزي څانګې پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ژباړه او لنډیز یې نجیب عامر اوروي.
په پاکستان کې یو عدالت تیره ورځ د هغه سیاسي ګوند د مشر د نیولو امر وکړ چې د بډای ښار کراچۍ واک په لاس کې لري. له دې جوتیږي چې د نوموړي سیاسي ګوند او پوځ ترمنځ اوبه خړې شوې دي. ډېری خلک ډارېږي چې د پوځ او متحده قومي موومېنټ ترمنځ دغه اختلافات به د کراچۍ ښار امنیت ګډوډ کړي. کراچۍ د 10 میلیونو خلکو ښار دی او د دولت نیمایي ګټه برابروي. کراچۍ ښار لا له مخکې نه د بدامنۍ او ترهګرۍ سره لاس او ګرېوان دی. متحده قومي موومېنټ د دې ښار د واک واګې په لاس کې لري. د متحده قومي موومېنټ مشر الطاف حسین په لندن کې ژوند کوي. نوموړی له 1992 کال راهیسې له هغې وروسته په یاد ښار کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي چې پاکستان کې د ده د نیول کېدو امر جاري شو. پر نوموړي د قتل په ګډون یو شمېر نور تورونه هم وو. د نوموړي خلاف دغه کیسونه وروسته لرې کړه شول. دا وارد الطاف حسین د نیول کېدو په اړه یوه نوې قضیه ښودل کیږي. د عدالت چارواکي وایي کله چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي موومېنټ په دفتر ځواکونو چاپه ووهله، نو الطاف حسین د تلویزیوني بحث پر مهال د رینجر ځواکونو یو کرنل ته ګواښونه وکړل او په همدې کیس کې د هغه پر ضد د ګرفتارۍ وارنټ جاري شو چې ضمانت هم پکې نشي کېدی. د الطاف حسین د نیول کېدو وارنټ وروسته له هغې جاري شو چې د سند د رینجر ځواکونو چارواکي کرنل طاهر محمود پولیس ستا د الطاف حسین پر ضد شکایت جمع کړ. کرنل طاهر محمود د متحده قومي موومېنټ په مرکزي دفتر 90 د چاپی مشري کوله. الطاف حسین په 90 د چاپی نه پس جیو ټلویزیون ته ویلو د رینجر ځواکونو کوم افسرانو چې د دوی په دفتر چاپه وهلې هغه به زر په نه حساب شي. د کرنل طاهر محمود لخوا د گواهانو په توګه د 9 کسانو نمونه شامل کړی شوی دی چې ورکی د تلویزیونی خبرونې کوربه او دغه نور عمله هم شامل ده. عدالت د اګست 3 الطاف حسین ته د حاضرېدو امر کړی. خو دا چې هغه په لندن کې اوسیږي نو د پاکستاني پولیسو لپاره نیول ناشونی دی. خو په تیرو 15 کالو کې داغه د نیول کېدو په اړه د کوم پاکستانی عدالت دا لومړی پریکړه ده. ځینې شنون کې حیرانی ښکاره کوي چې که د پوځ او متحده قومي مومنټ ترمنځ واټن زیات شو نو د کراچۍ ښار واک به چا ته وسپارل شي. متحده قومي مومنټ د پاکستان څلورم لوی ګوند دی. په یاد ګوند کې د هغو اردو ویونکو خلکو اکثریت دی چې په 1947 کال کې د هند او پاکستان د تقسیم پر مهال په هجرت پاکستان ته راغلي وو. د پولیسو چارواکي په غیر رسمي بیانونو کې پر متحده قومي مومنټ تورونه لګوي چې په کراچۍ ښار د منګولو ښخولو لپاره د یوې مافیا په بڼه رول لوبوي، خو متحده قومي مومنټ تل دغه تورونه رد کړي دي.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې او اوس هم ورځو عبدالحی کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره، ځکه چې په پېښور کې 3:30 او په کابل کې 3 بجې شوې.
د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر امنیت قمندانې امنیت عامر محمد قرآن درابای اندرابي نن مشالې ډوته د حمله نن سهار شاوخوا 9 بجې د لوګر په مرکز پولي عالم کې شوي. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا باد وړنګولو په اړه دې پلټنې وکړي. د اسلام آباد انتظامي یو هفته مخکې د خلکو په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي چې د وجې شاوخوا 12,000 پښتانه به کوره شوي وو. پاکستان وایي روس سره د تیل او ګیس په مختلفو منصوبو خبرې پیل کړې دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر وایند قاضي خلیل الله نن اورنځي خبري غونډې ته په اسلام آباد کې وکړه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 12 نیټې د 5 تحصیلونو بندې کړې مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د آزادۍ ورځ به د ټولو ورځو په توګه ولمانځي. د عثمان زیدا مشران وایي حکومت د شوي سپنوام ګړیوم رزمک او دوسرې په کډوالو مرستې بندې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیار دي او ایجنډا به بدل نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکزي پلاوي مشر حاجي عزیز الله بن محمد د مشالې ټول ک طالبان خپل استازي بدل هم کړي. افغان حکومت به له خپلې مخکنۍ اجنډا سره په دې خبرو کې ګډون وکړي. ایران پرون وړاندیز کړی چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د فرانس دفاع وزیر ویلي چې حکومت به روس ته لږ 1.2 اربع یورو د دوو جنګي انسټال بیړیو د سودا د ختمولو لوجه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روس او فرانس ولسمشر پرون په دې اړه خبرې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټومي تړون دفاع کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ډېر ژر به د اسلامي دولت وسلوالو ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. امریکا او روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې په اړه تړون ته رسې سره رسېدلي دي.
د خبرونو لنډیز مول مشال راډیو واورید ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې ګاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان ولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوختي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامدار وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی و او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق لا جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه بعد یوې خاص مودې د نن خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته
به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دی فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دي هم لري کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورسپانې خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د یو لس لکو نه زیات کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاونشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولسته د کورونو د کموالي کومه مسله را مخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه غوښتنه کړې چې سمدستي دي د مرګ پر سزا بندیز بحاله کړي. دې سازمان دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د شفقت حسین په نوم یوه کس ته د پانسي ورکړل شوه. د ده په اړه وکیلان وایي د جرم پر وخت یې عمر له قانوني ټاکل شوي حده کم و. هلته فارن پالیسي مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسي سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زوره اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسۍ پر ختمولو دې جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به یې کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنه کړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 1 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د خیبر په باړی کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته نن بیا پرانیستل شو. د پرانیستې مراسمو پر مهال چارواکو مشال رادیو ته ویل په نامنیو کې د روختون ودانۍ ته زیات زیان رسول شوی و چې دوی اوس بیا رغولې ده. د دوی په خبره اوس به روختون وکولی شي چې د سیمې اوسیدونکو ته روغتیایي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
نن د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګر په نوم روختون ډیره موده پس لاس کړل شو. د دغه روختون پرانستا د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په حق له مشال ریډیو ته وویل.
دا ډوګر هسپتال د باړې سب ڈیویژن ټولونه غټ اسپیټال دی او تقریبا د اتو کالونه دا بندو بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سہولیات دستیاب نو. څنګه چې د علاقې د شرخه خونه پاک کړې شو نو فورن په دې باندې کار شروع شو او چونکی د اسپیټال ډیر غټ ته مکمل په یو فیس کې دې ته موږ انتظار نه شو کولای چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا موږ سہولیات ورکو. لہذا دا په سو فیزز کې تقسیم کړې شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دې دا رینوویټ شو او د دې افتتاح نن وکړ دې شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیایي پروژې او چارواکي عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټولې څانګې بحال کړي.
سومره میډیکل وارډز دی سرجیکل وارډز اپریشن تھیټر ایکس رے روم کیژوالٹی دا دی سومره هاسپټل ریمیننګ چې سومره بلډینګز دی دا به موږ ټول رینوویټ کوو. ها د دې نه علاوه زمونږ یو بل سکیم دے دا اسپتال دا پارا چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دے سومره اکوپمنٹ دلته کې لګي نو هغه ټول اکوپمنٹ به مونږه انډر گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام انډر دیتا پرووائډ کوو. نو هغه مونږ سره منظوري شوه دے ان شاء الله یو میش کې به هغه سپلای چې کم دے هغه به سٹارټ شي چې په دې اسپتال کې سومره فرنیچر سومره اکوپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دے دیتا پرووائډ کی.
او د باډې شلو بر یو سی دن کی اسف خان پردی بیا د دغه روختون د خلاصې دو پاړه وویل.
موږ دلته راغلي وو چې دا کوم دا هسپتال هغه افتتاح دو دغه راغلي وو موږ په دا ډېر خوشحال یو چې دا خبره مو ورغېدله. یار موږ لا په کور دي چې کولو شي او موږ لا د هسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډېر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف وو کنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ لم تیار شو یا به ډېر پکې مړم شول. اوس خو موږ په دا ډېر خوشحال یو ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړ شي دغه سره او ډېر به موږ لا سہولت جوړ شي او ډېر به ان شاء الله چې په دا خوشحالي خو چې وسره وسره موږ دام توکل لرو چې موږ دا بهر لیارې د سروډونه هم کولو شي.
یا د دې چې په دې ورستو کې باړه د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي او دلته یو شمیر مهمې لارې ځنې کارخانه او تعلیمي ادارې هم پرانستل شوې دي. همدارنګ نن د اف سي او پولیټیکل چارواکو د باړې مشرانو لا باور ورکړ چې ډېر زر به بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته با کلتوري او د لوبو هلې ځلې هم بحال کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
فارن پالیسی مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې په اړه یو لیکنه خپره کړې او ویلې دي چې طالبانو چې له 2 کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله نو دا ښکار کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر 2 کاله آگاهو مړ شوی و. دی تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و خو امریکا دا معلومه نه کړای شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه 2 کلونو د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنزیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمیږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړ دي. په لیکنه کې راغلي تر کلونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزوري شي. خو داسې نه دي شوي ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغیزناکه کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسله وال وجلی دي. خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنگي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې. خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي ولوړپوړي چارواکي سټیفن پریسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت
حالت کې دي. مجله زیاتوي په تیرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل خپرونه درته منورشا جوړه کړې او په خپرونه کې په فرانسې کې د تعلیم موضوع څېړل شوې ده.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منورشا نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د نوی دور د تقاضو سره د تعلیم په برخه کې هم ګڼ شمیر داسې څنګه مخې ته راغلي چې په پرمختللي هیوادونو کې یې په عام ژوند کې استعمال هم ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې لا هم د بنیادی تعلیم په وړاندې ډیر مشکلات دي چې د نوی زده کړو او اعلی تعلیم په برخه کې یې لا ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د چاپیریال یعنی ماحولیاتو په برخه کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو او دا به هم واوري چې که څه هم په افغانستان کې د ماحولیاتو د ډیګری ترلاسه کولو موقع د نشټ برابر دي، خو کوم ځوانان چې قابلیت لري هغوی د هیواد نه بهر او په پرمختللي هیوادونو کې هم یو شمیر د مفت تعلیم موقع لري. د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټي او ریاض درمل د پېښور یونیورسټي نه 14 یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کیدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لزګونه بورسونه د خپل سفارت له خوا اعلانوي او هغه د لپاره تقریبا 80 پوري دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس د کړې کړې وي هغه عریضه کوي او وروسته د عریضه هغه اسناد ارزیابي کیږي. وروسته د ارزیابي کېدو پروسی تیریږي، د پروسی نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نوم ریګوري، همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کیږي چې تر کومه حده پرمختللې دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیولو سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کیږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کیږي او پروسه پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او کنه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم سګامونه پورته کوي، ریاض درمل وای
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخلول کېږي. د افغانستان د تحصیلات عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغوی هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیايي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو لاندې دي، نو په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاص توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولای شي. دلته بیا نو عموماً زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصاً چې پبلک هیلت څانګه کې د دغه اړخونو بورسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونی کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نمو پوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
برسونه خو عموما طبي خبره ده برسونه مفت وي ده مفت برسونه ده پاره یا ده مفت چنسونه ده پاره مقابله دی روي زیاتره محصولین راضی او خپل درخواستونه جمع کوي نو بده کی تبندوی کوشش کی چې هغه محصولین چې ممتاز درجه ولري او غوي د خپل د تحصیلي دګر کې خرول لوبولوي خینو مری اخستوي هغه دوی سره کی خود لی برسیر هغه محصولین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په خېګنه کې او د ټولنې په بسای کول کې رول لوبولای دغه په نظر کې نیول کی او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کی چې هغه محصولین چې خه سکلز ولري او کولای شي په ټولنه کې پراتلون کې په خپل بخش کې خرول ولوبي هغه محصولین په نظر کې نیول کیږي او غوی تدابر سر کول کیږي
نو موړه زیاتوي چې یو تن ک بیدار وي او د مخ کې تللو لپاره حل ځل کوي نو هر مقام ته ځان رسول شي په دې پښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیاوي د نور خرص خوراک او واستوګنې لپاره څه کوي صلاح الدین وویل
عموما په بورسونه کې د ټول مشکلات په نظر کې نیول شوی او د سانتیاوی او ماسل ته ورکړل شوی وي کومنګ ګورو لکه موږ سره چې څنګه کیږي موږ چې دلته راغلو زمونږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستری موږ په خوشبختیم ده چې په انګلیسي کې ده تر څنګه موږ سره دا سانتیاوی راکړي چې موږ کولای شو فرانسوي ژبه زده کړو په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه موږ ته د صحت بخشه کې چې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحی لیاز نه بیمه وي موږ ته اوغونه پیسې راکوي چې موږ بیمه یو او د وسیدو د پاره موږ ته د غیبیل پیسې راکوي په مجموعي ډول به داسې وایم چې د یو محصول چې دلته راځي هغه ټول اسانتیاوي چې یو محصول د پاره باید وي چې زده کړي پر مخ ویسي او چې د کورنۍ مشکلاتو غږ پینوي دا ټول دی په نظر کې نیولې وي
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو مقوته رسای نه لري که خپل دا کمه پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قانونو سیالي کولی شي د دې دواړو ځوانانو سره مو په فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه نوري خبرې هم کړي چې د یوې لنډې د مینه پس په واوري مشال ریډیو سره اوسئ د دې هفته په روخانه مستقبل خبرونه کې معلومات درکوو چې د افغانستان زده کوونکي سړول په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره بورس یا وظیفه ترلاسه کولی شي فرانس ته په دغه ډول وظیفه یا سکالرشپ اتللی ریاض درمل نه مپختلی چې د افغانستان پاکستان او فرانس په تعلیم او ماحول کې څه فرق ویني
د هغه زمونږ استاد د سیمې د پاکستان او د افغانستان تعلیمي سیستم له دوی سره اکثر وای ډیر توپیر لري خصوصا په عملی ډګر کې دلته د تخصص څنګه چې دی د بشل روسته د ماستری یا د پی ایچ ڈی په برخو کې دا ډیر عملی اړخ لري دوی د تیوري نه دوی کوشش ډیر کوي چې محصولین وکړي شي عملی برخو کې کار وکړي عملی پروژې دوی تور کول کیږي او په هغه بخښنو کې دوی استفاده کولای شي د ریسرچونو نه د سیړونو نه چې نور په هانو په دنیا کې کړی دي دلته دوی ته د فری لایبرری یا د مفت انلاین لایبرری اکسس وی او استادان کوشش کوي چې محصولین د په دنیا کې د نوې او روانو سیړونو نه خبر اوسيږي او خپل علم له دې طریقه بډای کی نو د خلک په عملی میدان کې ډیر کوخخ کوي چې محصولین په اختیار ژوند کې وکړي شي د سیستونځي د عمل د دګر نه حل شي په پاکستان یا په افغانستان کې عموما محصولین باندې کوخخ کیږي چې تیوري مضبوطه اوسي کې خدای عمل د پر بدبختانه یا لابراتوارونه نه لرو او یا هم زموږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې زموږ تیوري دی قوي وي او پریکټیکل دی ضعیف وي او همدغه لامل کیږي چې په عملی میدان کې داسې محصولین چې ډیر ښه نمرې لري په اکیډمیک ریکارډ کې خوانه شي کولای چې عملی میدان کې ښه پرفارمنس وکړي
دا چې کوم ځوانان په فرانس کې شپږم یا ماستری وکړي نو د هواد کې پاتې کېدل او سکار روزګار هم کولای شي او کسنګ صلاح الدین وای
بالکل کولای شي. عموما بورسونه داسې پلان شوی چې د ماستری د زده کړې نه وروسته باید دغه محصل کده هر یواد وي هغه لاړ شي بیرته خپل هیواد کې د خپل درس چې زده کړی هغه په کار واچوي او د افغانستان د خپل هیواد په ګټه هغه وکارول شي. همدارنګه هغې ته دا زمینه هم مساعد دی شي او دا چې هغه دلته دکتورا وکړي تخصص پکې وکړي خو هغې ته فیصدي ډېره کمه ده. اکثره محصلین د ماسترۍ نه پس خپل هیوادونو ته ځي او بیرته د خپل هیواد په رغونه کې فعاله برخه اخلي. خو دا څه مشکل نه ده که محصل د ماسترۍ نه پس دلته د دکتورا دپاره ځان ته زمینه مساعدوي چې عموما د محصل د شوق د محصل د خوښي پورې اړه لري لاړ شي خپل هیواد ته هیواد کې سره د کار کولو شپږ میاشتې اووه میاشتې کال نه پس د دکتورا دپاره امادګي ونیسي او عریضه ورته وکړي.
خو ریاض درمل بیا وایي چې د ځینې شرطونو او د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی د داخلي لپاره ضروری ده چې یو زده کوونکی د ماسترۍ نه پس خپل هیواد ته ستون شي هلته سمودا کار وکړي او یو وار بیا د اعلی تعلیم لپاره فرانس ته لاړ شي.
زما په نظر باندې درې عمده لاملونه دي چې افغانان نشي کولای چې بیا خپل نور زده کړو ته دوام ورکړي. ټول لومړی خو دا د چا خلک په بورسونو باندې یو ځانګړي هیواد ته راغلي هغوی نه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت یو تضمین اخلي چې د لوړ زده کړو مکملولو وروسته به بیرته افغانستان ته راستنېږي. دلته به یو څه کار کوي او هغې وروسته که بیا سره کولای شي چې عالي تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو خو دا وجه وي. دویمه وجه دا وي چې دغه محصلین دغه چانس پیدا نکي چې دلته پی ایچ ډی کې ځان انرول کی ځکه بعضي هوادونه داسې شرایط لري چې ته غواړي پی ایچ ډی کې ځان انرول کی باید داغوی او څه ضرورتونه یا داغوی ریکوایرمنټس پوره کړي. بعضي مسلین نه شي کولای ریکوایرمنټس پوره نه کړي بیرته وطن سنګي. درې موجه ده چې په افغانستان کې موږ مسلکی کډرونو ډیر کمې لرو. افغانستان کې مسلکی کډرونو ته ضرورت ده. داخلك چې مستریو کې دوی دغه مر په ځان باندې بسای شي پوهیږي چې په افغانستان په بیر غوونه کې زه خرول لوبول شم او زه چیرته لاړ شم زه کولای شم چې د هغه خارجي مشاورینو ځایونی سم څو چې په زرهاو ډالر هر میاشت د افغانستان د بودیجې نه یا د خارجانو د بودیجې نه اخلي او په همدغه پوسټونو باندې کار کوي. نو بیرته افغانستان ته د ورګرځېدو په وخت کې دوی ته چانسونه یې الته د کار کولو او من هغه خلک چې ماستری وکړي هغوی غواړي چې څه عملی کار وکړي تر څو پی ایچ ډی ته دوی ته لارې خلاصې شي او دا په هغه خاص بخش کې چې افغانستان ضرورت ورته لري تخصص وکړي.
زیاتره بهر هیوادونو کې لیدل کېږي چې د افغانستان د کابل او یا نورو لویو ښارونو زده کوونکي په وظیفه یا سکالرشپ وړیا زده کړې کوي او د کلیوالو سیمو خلک پکې ډیر کم وي. د دې سوو جهاتې صلاح الدین پر اخلوای
د ټول افغانستان وګړي کولای شي چې د پروسه کې ځان شامل کړي او همدارنګ بدبختی زمونږ دا چې د دین زیات خلک مستفید کیږي چې په خارونه کې ژوند کوي یا د انټرنیټ او د رسنوي سره په اړیکه کې وي یا غچاري. مننه کوم تاسو نه چې د دې رادیو د لارې زمونږ د کلیو باندې تاسو غږ رسیږي او دا پیغام رسیږي. نو زه یو ټولو ورونو ته خویندو ته غږ کوم چې تاسو د انټرنیټ د لارې کولای شئ چې د افغانستان کې چې صبر سونه هر افغان ته مثال لاسرسی ورته لري او کولای شي چې مثال پروسه کې شامل شي. نو د کې دا مهمه نه ده چې د کوم ولایت پورې مربوطي یا د کوم سیمې پورې مربوطي یا د کوم قوم پورې مربوطي. د کې هر افغان کولای شي او د هر ځای نه کولای شي. معمولا خاري خلک زیات لاسرسی لري او غي پروسه خسرلی شي.
په موجوده دور کې د نړۍ حالاتو او اړتیاو ته په کتلو سره ریاض درمل د تعلیم د اهمیت په اړه وایي.
تعلیم انسان ته په معاصره نړۍ کې تعلیم انسان ته د ژوند کولو لپاره سترګې ورکوي. که غواړي چې په معاصره نړۍ کې اوسېږي ژوند وکړي او دنیا سره وګپو غباندې لاړ شي باید د تعلیم په ګاډه باندې سمبالي او تعلیم کولای شي موږ د تیرو موږ تجربه لرو ډېرې ترخې او دا غي غټ لامل زموږ جهالت او زموږ د خلکو تعلیم طرف ته کم رغبتونه. موږ تعلیم وکړو او چیرته لوړې زده کړې به خصوصا وکړو موږ کولای شو چې ټولنې ته لبلې زاوی وګورو او د پرمختګ لې زاوی وګورو او د تعلیم په همدی هنر سره موږ کولای شو چې خپل خلک له تیرو رو باسو او د رڼا او سباون طرف ته بوزو.
داراد صلاح الدین د افغانستان نوی کول ته پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام ځوانانو ته ده چې د راتلونکي خ ژوند د پاره یوازینې حل زمنګ د پاره زده کړې دي. او زده کړې په هر مشکل کې د زده کړې باید منګه پرېنګدو او زده کړو د پاره یو داسې لار غوړه کو چې زمنګ کورنۍ اقتصاد عموما زمنګ محصولین بشارګان د کورنۍ اقتصاد د وجه نه زده کړو نه پاتې کیږي. نو منګه خپل د ژوند داسې اداره کو چې هم زمون کورنۍ اقتصاد ته مشکل پی ته خطر پیښ نشي، زمون کورنۍ غا اقتصادي بهیرم په دوام ومی او موږ زده کړم کو. او خوشبختی ده چې په نړۍ کې زمون په سیمه کې په افغانستان پاکستان کې د زده کړو بهیر دومره آسان شوې ده چې یو محصول کولای شي چې هم وظیفه وکي هم زده کړی وکي هم کورنۍ کار وکي هم د کور پالنه وکي هم زده کړی وکي. نو زما په نظر که غواړي چې راتلونکي خولري، که غواړي چې راتلونکي کې یو افتخار سره ژوند وکي او د یو ښه خاروند په صفت باندې په افتخار سره وایي چې زه د خپل هیواد لپاره ما زده کړې کړې او د پرمختیا کار مې کې مې برخه اخیستې ده، نو هغه یوازینی هغه زده کړې دي چې باید زده کړې ترسره کړي.
دا دواړه ځوانان په دې خبره متفق دي چې د افغانستان او په خاص توګه د پښتنو مشکلات به یوازې د تعلیم په وسیله اسانېږي، او دا مهال چې افغان ولس د کومو مسلو سره مخ دی اعلی تعلیم یافته ځوانان یې هوارولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.